خپل قیمت باندې ترلاسه کړي. زموږ ملګرو کوشش کړی دی چې معنا له نورو کتابتونونو سره تماس نیولی دی، له هغو سره د کتابونو پر بیه باندې غږېدلی دی. هغو له موږ سره دا قول کړی دی چې موږ به تاسو ته کتابونه په نیمه بیه درکوو. موږ کوشش کوو، زموږ فلحاله کتابتون په ابتدایي مراحلو کې دی، لهذا زموږ کتابونه هغه کچه نه لري چې معنا د چا تنده یو مخ په ماته سي. کوشش کوو چې زموږ کتابتون غني سي له هر لحاظه. ځینې کتابونه موږ ملګرو ته ویلي دي چې هغو سره کتابونه سته چې موږ ته یې راکړي، یا ځینو کتابتونونو سره موږ سودا کوو چې هغې مانه موږ ته کتابونه راکړي. پاتې سو نوي ځوانان موږ څنګه د کتاب خواته راولي. خبره دا شی ده چې کتاب ویل په یو ټولنه کې ډېر ضروري دی. د یو لیکوال او د شاعر لپاره بالخصوص په دې ضروري دی چې مانه هغه کتاب ویایي، نو هغه به بیا له کتابه څه زده کوي، بیا به مانه دی په خپل ذهن کې څه جوړوي، له هغه ځا به بیا دی لیک لوست کوي. که نه زموږ خلو مسله دا ده چې مانه کتابونه موږ نه وایو، لهذا موږ چې مانه قلم کاږو هغه څه موږ ته نه راځي په خپل لیک لوست کې چې هغه د چا علمي او د هغه ذهني ابیاري په ویسي. لهذا د نوي ځوانانو لپاره موږ دلته کوشش کوو چې مانه موږ دوی ته زیاته سهولت ورکړو چې مانه هغه کتاب ویایي، هغه راسي دلته زموږ له لایبرري څخه کتاب په ډېرو اسانو شرایطو سره ترلاسه کړي. موږ کوشش کوو چې عام ولس، نه صرف لیکوال بلکې د دې ښار ځوانان، دې خپل کتابتون ته راولو او دلته کتابونه موږ دوی ته ورکړو، هغه ویایي او له هغه څخه دوی علمي پرمختګ وکړي.
مصروف صاحب، له تاسو به هم بیا له کتاب سره تړلې پوښتنه وکړم. اکثر چې زموږ ادبي غونډې کېږي، تر کومه ځایه چې ما لیدلی دی چې پر کومه موضوع باندې بحث کېږي، هغه غونډې ته چې کوم شاعران او لیکوال راځي، دوی باید مخکې له مخکې پر هغه موضوع باندې یو څه مطالعه کړې وي. خو زموږ شاعران له بده مرغه له کتاب سره ډېره کمه مینه لري. ستاسو په ټولنه کې ستاسو ملګري چې غونډو ته راځي، ستاسو په ملګرو کې د کتاب لوستلو دود څنګه دی؟ آیا ستاسو ملګري کتاب لولي، مطالعه کوي که نه؟
برکوال صاحب، خبره داسې، اول خدا چې لیک لوست چې دی دلته زموږ په دې سیمه ګډ سره پښتانه کام، او په دې سیمه کې ډېره بدبختي ده چې د کتاب څخه موږ ډېر لري پاتې شوي خلک. ځینې خلک د کمپیوټر یا د انټرنیټ یا د فیسبوک له نړۍ سره ډېر بلد دي. زه دا وایم چې دا هم ښه کار دی، لیکن کتاب هغه یوازینی شی دی چې تا د ماضي یعنی تېرې دنیا هم په تا باندې یادوي. راځم دې پوښتنې ته چې د ملګري چې کله راځي، بیا هغو څه پراموزو لوست کړي. په لومړي سر کې چې کله موږ د تنظیم دا تنقیدي نشستونه یاد داسې کول، یعنی د خړپوڅو په دور کې چې و، هرومرو ظاهره خبره ده چې هغه ملګري چې و هغه د تنقید د چوکاټو سره بلد نه وو. اما سوکا چې کوم ملګری د تنقید سره او د تنقید د چوکاټو سره او د تنقید د اړخونو سره او د سنفونو سره بلد سو، بیا هغه هر عمر چې کله د خپل غزل تنقید تجدید دی، د تنقید جواب د پاره دی خامخا هغه دی لوست لیک لوست کوي. بل خبره دا چې موږ دلته له کتاب څخه ذکر لري پاتې شوی، دلته د مسلو د غربت یا د غل وجه ځخه انسان اکثره په ستړو ستونزو یا په مسافرو یا نورو ستړو ستونزو اخته وي، هغه ګر سره کتاب ته دومره وخت نه لري، او کې ولري هم نو خواغه د کتاب د اخستلو پیسې نه وي. خو بار تکبیر وخت را روان دي، سوکه به دا ځوانان هغه د لوست سره هم آشنا سي. خو تر کم حد پورې چې په خوا کم داور ولي، اوس کم داور دی، اوس بالکل یعنی که زه دا په سل کې نمای په نمای باندې فرق راغلی دی چې د کتاب سره تړون راغلی دی. د ملګرو
زرکش صاحب، ژوب ډېر لوی سیمه ده، خو تر اوسه پورې دلته داسې یو ادبي مجله یا یو نیزه نسته چې دغه د شاعرانو لیکنې یو شی پکې چاپېږي. ساز د ټولنې آیا تاسو په پام کې لرئ، په نیت کې لرئ چې یو مجله راوباسئ؟ یا آیا په فیسبوک کې هم ستاسو ملګري داسې فعال دي چې په مستقل ډول چې دا کومې غونډې تاسو کوئ، د غونډو په اړه ګزارشونه ویب پاڼو یا د فیسبوک کې یو ګروپ ته ورکړي؟
پر فیسبوک هر ملګري ځان ته لګیا دي، خو د تنظیم په اوله دونې شی نسته چې اوس کله موږ د تنظیم نوې ټاکنه کړې ده. کوشش دا کوو چې موږ ابتدایي قدم اخیستی د لایبرري، سوکه موږ مزید د تنظیم دپاره د ادب دپاره ګوه ښه تجویزونه لرو او په کار دي چې هغه عملي کړو. د مجلې په اوله مانه په پام کې هم شته، خو چې کله موږ د تنظیم د لایبرري لږ فعاله کړو، نو موږ د مجلې سوچ لرو چې مزید د تنظیم دپاره یوه مجله هم شروع کړو.
علمیار صاحب، بیا به هم تاسو ته راسم، دغه دوې ټولنې چې له موږ سره دغه ملګري اوس په دې بحث کې ګډون لري، په دغو دواړو ټولنو کې به کره شمېر خو ماته نه دی معلوم چې نه نه شاوخوا یو نیم سل کسان به وي. په دوی کې چې زه کوم کسان پیژنم، اکثریت یې شعر لیکي. زموږ ځوانان د نثر لیکلو خواته ولې نه مخ کوي؟ په داسې حال کې چې ډېر داسې ځوانان به وي چې ښه شعر به هم نشي لیکلی خو نثر لیکلو ته هم نه مخه کوي. څه فکر کوي، ولې علت یې څه دی؟
د نثر لیکلو چې هغه کوم مزاج دلته تر اوسه پورې نشته، د هغه تر ټولو لوی کمی دا دی چې زموږ د ښار خلکو لوست کم کړی، مطالعه یې بیخي لږ کړې ده. زموږ تنظیم په اوږده مرام کې درې ډېرې ښې ارادې لري، او انشاءالله دا درې ارادې چې موږ کله کامیاب کړو، نو دغه دغه ټول رجحانونه به پکې ختم سي. دا د نثر نشتوالی یا کمبوت یا د تنقید نه زغم چې کومه رویه ده دا به له منځه ولاړ سي. موږ ډېر شاوخوا داسې ملګري لرو چې هغه لیک نه کوي لوست کوي، موږ هغه هم له ځانه سره نیول دي. موږ کوشش دا کوو چې موږ ودې خلکو ته مضمون، افسانه، ناول، شعر، تاریخ، تحقیق په دې ټولو شیانو سر ور خلاص کړو. بیا ځینې شیان زموږ نه دي زده، د هغوی دپاره به موږ داسې کوشش کوو چې له باره موږ ته په دې شیانو څوک پوه راسي، د هغه به ورته ږغوو. په نږدې وخت کې به دا رجحان ختم سي چې دلته په ژوب کې خلک یوازې شعر لیکي. دویمه، موږ دا د لایبرري چې کوم کار موږ روان کړی دی، د لایبرري تر شا دوه عزایم دي. یوه اراده زموږ دا ده چې زموږ ټول تنظیم سي، دی دا لوستې تنظیم سي او دا خلک ټول مطالعه ولري. یوه دویمه دا ده چې کوم خلک له مطالعې سره آشنا نه دي، دا خلک ورسره آشنا کړو. یو وارې خو د ډیورنډ دا خوا د حکومت له خوا بیخي تر موږ نظر اړول سوی دی. اوس په داس بکیز دی، په دا زموږ په جنوبي پښتونخوا کې زموږ خپل حکومت دی، و دې خپل حکومت ته زموږ دا خواست دی چې موږ ته باید کمپیوټرونه راکړي، کتابونه راکړي، زموږ لایبرري راغني کې موږ ته باید د 15 کوټو دفتر راکړي چې موږ کار پر مخ یوسو. دا زموږ غوښتنه نه ده، دا زموږ حق دی، موږ یې غواړو.
زلمی صاحب، ادبي ټولنې د ژبې د ودې لپاره کار کوي، خو دلته چې تاسو دغه دوه ټولنې فعال دي، ما چې تر کومه لیدلې دي تاسو د یو بل په غونډو کې دلته ګډون نه کوئ، آیا ښه به نه وایي چې دغه دواړه ټولنې په یو بل کې سرګډې شوي او یوه ټولنه وایي؟ که فرضاً ټولنې بېلې بېلې، خو د یو بل په غونډو کې ولې ګډون نه کوي؟ ولې د سیاسیانو غوندې او سیاسي تربورګلوي پیل کړی؟
دا یو رجحان یو وخت وي، لیکن دا رجحان موږ له منځه وړو. زموږ ترمنځ هغه دغه نسته چې موږ دې غونډو ته په جلا جلا نظر ګورو. دواړه د ادب خدمت کوي، د دې ژبې خدمت کوي. پاتو استادې سوال جواب ته راځم چې مانا که دواړه یو سي، دا کوشش هم موږ کړی دی، خو زما په حساب باندې بیلی وي هم دومره مسله نه ده چې کار وسي. مقصد د کار دی. زموږ ټولنې کتابونه چاپ کړي دي، 10-12 کتاب خراسان ادبي کاروان چاپ کړي دي. د دوی یو کول زما په حساب باندې په الحال ماته داسي ممکن زر نشخاري، خو بهرحال زموږ ترمنځ هغه دغه نسته چې موږ تر خپل منځ تګ راتګ نسته، بلکې په وار وار دوی زموږ غونډو ته راغلي دي او زموږ تنقیدي ناستو ته راغلي دي. موږ دوی ته ورځو تر دوی جاري ژو. لهذا دغه رجحان که چیرې مانا په خوا وو یو وخت، هغه رجحان چې دی مانا نوي ځوانانو تقریبا له منځه وړي.
وروستۍ پوښتنه به مسرور مستخل صاحب له تاسو وکړم. علمیار صاحب یوې ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. زموږ په اکثر ادبي ټولنو کې داسې فکر دی چې په دې ټولنه کې یو څوک وي تر له مخه دا یو پوښتنه ځینې کېږي چې دی شاعر او لیکوال دی که نه دی. په اوس وخت کې چې زموږ په وطن کې ډېرې بدې ورځې دي او دغه ویره ده چې ځوانان مو بېلارۍ ته مخه کوي او څوک یې په وسلوالو تنظیمونو کې او یا په نشو اخته سي، آیا ښه به نه وایي چې په دغو ادبي ټولنو کې د ژوند له هرې برخې سره تړلي ځوانان راتللی او ستاسو په غونډو کې برخه اخیستلی؟
بالکل، دغه خبره ده چې پکار دی چې ځوانان چې دي د هغو دپاره داسې هغه پلیټفارم یا داسې ډګر جوړ کړل سي چې په هغه کې ادب خو یوازینی دا نه دی چې بس شعر یا نثر. ادب کې ډېر شان دي، په ادب کې ثقافتي یا موسیقي هم راځي، په ادب کې فنون لطیفه هم راځي، ډېر هغه شان دي چې په ادب کې ګډون لري. دغه تنظیمان چې دي د دغو هڅه هم دا ده چې دا ملګري سره کوډ کې دغه چې ملګري به څنګه دې ځای ته راولو چې هغه دې پلیټفارم ته راسي. د دغه یوازینی حل دا دی چې ملګري ته د لوست شوق پیدا سي او هغه که څه هم هغه شاعر نه وي، نثر لیکلای سي، صحافي وي، ژورنالیست وي یا بل څوک وي، هم چې هسې هم یو لیک کولای سي، باید چې هغه ادبي ډګر ته ملګري راولي او ملګري دغه ادبي ډګر ته چې راسي، نو په دې باندې بدایله د ډېرو ستړو ستونزو څخه خلاص یا.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. اوس د یو حکایت دا ورېدو بلنه درکوو چې لینا شریفی لولي.
د سقراط ارمان. سقراط ته له ادام کېدلو مخکې وویل شول چې په زړه کې د کوم ارمان پاتې دی. د چې ټول عمر خلکو ته په لارښوونه تیر کړی وو، پښتونکو ته وویل بس دغه ارمان مې په زړه پاتې دی چې د آتن ښار لوړې غونډۍ ته ختلی او خلکو ته مې ویلي وای چې ای خلکو، د عمر تر ټولو خواږه وختونه د سرو او سپینو په ټولولو تیروئ، خو د خپل اولاد سمې روزنې ته چې دغه سره او سپین هغو ته پاتېږي پام نه کوئ.
ځوان شاعر نذیر احمد نذیر چې په کابل پوهنتون کې ژورنالیزم لوستی او بیا د لوړو زده کړو لپاره هالند ته تللی و، په دې ورځو کې کابل ته ستون شوی دی. د په هالند کې په ښوونه او روزنه کې د تعلیمي نصاب په برخه کې ماسټري اخیستې ده او اوس یو ځل بیا غواړي چې په خپل هیواد کې ژوند او کار پیل کړي. له نذیر احمد نذیر سره مو یوه مرکه کړې ده چې په پیل کې دای خپل یو تازه غزل را اوروي.
چې نه منې سرتور سر، نه لمنې کبرجنې، مجبور یم چې لاس در وړمه تر زنې کبرجنې. تاثیر دې د ښایست و زه کوم نوې لوح، په دې خبر لماوي ګیلمنې کبرجنې. ګلابې ستا بدی ستا د نیکیو په پار زغمم، اغزی لري د تا په شان یونې کبرجنې. خپاوی چې په تا پسې مې نکړې اوښکې توی، په دې خبر لماوي ګیلمنې کبرجنې. چې پرته له نظیره بل ته غاړه جوړوي، نو خود به دې له ګوتو وځي ستنې کبرجنې.
خیر یو سه نذیر صاحب، تاسو څو کاله په لویدیځ کې تیر کړل او هلته مو هم زده کړې وکړې، په ښوونه او روزنه کې مو ماسټري کړې ده، نو د لویدیځ له ادبیاتو سره به هم یو څه ډېر بلد شوي یاست. په دې لویدیځ کې غزل نسته او زموږ شاعران چې دي غزلو ته ډېر زیات مایل دي. کله کله ما سره سوال پیدا سي چې هغوی ولې دې سبت ته نه مایل کېږي او موږ به له دې ژانر نه لاس نه اخلو یا نسو اخیستی، تاسو دې پوښتنې ته کوم ځواب پیدا کړی دی؟
زه یو شی وایم کېدای شي دقیق نه وي، خو تر ډېره پورې شعر د اورېدونکو دپاره لیکل کېدو. دلته د اورېدونکو غوښتنه د غزل وه او یا هم وزني قافیایي شعر غوښتنه وه، نو دې ته چکچکې ویل شوې وې. خلک نه و بلد شوي تر څو د شعر په نورو فورمونو باندې خلک بلد کړل شي. زه وایم چې تر ډېره پورې به دا وه چې شاعر په غیر شعوري ډول مجبورېده چې دا په چوکاټ کې شعر ووایي کوم چې اورېدونکي غواړي.
ستاسو د خبرو په تایید، زما په خیال په شلمه پیړۍ کې یا په یوویشتمه پیړۍ کې دا دی غزل اوس هم ځکه تر ټولو مسلط شعري ژانر پاتې شوی دی چې په مشاعرو کې خلک راټولېږي او هلته شعرونه اوري. کله چې یو شی اوري نو داسې اوږد اثر کوي، بیا هغه تمرکز ګډوډېږي د اورېدونکي مطلب خطا کوي، ځکه چې تمرکز مشکله ده ذهني. خو د غزل هر بیت مستقل دی. زه ګومان کوم دغه مشاعرې او ادبي غونډې او په هغو کې بیا د اورولو له لارې د ادبیاتو وړاندې کول دی به شاید په اوسنۍ زمانه کې د غزل عمر اوږد کړی. څنګه
ما همدغه خبره وکړه چې د اورېدونکي تاثیر دی، اورېدونکي غزل غواړي. اوس چې موږ رسنۍ او یا مثلا دغه ټولنیزې شبکې ورته وایي که فیسبوک او بل شی پیدا کړل، په دې کې موږ د شعر نورو فورمونو ته هم فکر وکړ. وړکې شعرونه شول، آزاد شعرونه شول، اوږده نظمونه خپاره شول، سړی په غور باندې لوستلی شي. تاسو د خبرو په تایید باندې همدغه د اورېدونکو د مشاعرو په برخه کې دا تاثیر و چې تر اوسه پورې خلک شعر ته په غزل په بڼه باندې ګوري او غزل وایي.
تاسو وویل چې په مجازي دنیا کې په فیسبوک کې په نړیوال جال کې شاعری خپریږي او په هغه کې لنډکي شعرونه هم شته. د لنډکیو شعرونو بازار نن سبا ډېر تود معلومیږي. تاسو هم لنډکي شعرونه وایست؟
ما خپل ډېر کم ویلي دي، خو د نورو خوښومه. کټ مټ موغه کیسه ده چې لکه مخکې چې د مشاعرو په برخه کې یادونه وکړه چې یو بیت کېدلی شي په اورېدونکو لپاره یو بیت خوند ورکړي. دلته که غزل کې موږ پنځه موضوعات پنځه بیتونه مختلف موضوعات را اخلو، مسلسل غزل نه وي، نو هغه پنځه موضوعات موږ په هر یو واړه شعر کې لیکلی شو. اسان هم دی، اورېدونکي هم زر اخلي او کېدلی شي هغه موضوع ورته په زړه پورې وي.
کوم خپل لنډکی شعر دې په یاد دی؟
ژوند چې څومره تېرېده درنې ده په ملا یې کړوپ کړم.
ژوند چې څومره
تېرېده درنې ده املا یې کړوپ کړم.
ډېر عالي. ښاغلی نذیر، تاسو به پخوا اوږده نظمونه ډېر لیکل چې په افغانستان کې وایي، په هغه وخت کې بیا آلاین ته چې لاړی بیا مې هم کله کله اوږده نظمونه درنه اورېدلي دي. څنګه د اوږدو نظمونو شاعري اوس هم کوئ؟
په وروستیو کې مې شاعري کمه کړې ده، هغه هم د نظمونو په برخه کې نه، د وروستیو کې غزلونه شول. کېدلی شي یا ولایت دا و د موضوعاتو د کمښت سره به مخ شوی وم، او یا دا چې د اورېدونکو حساب هم و اوږده نظمونه به مې دلته چې لیکل یو څه تشویق کېدمه.
خو ډېر اورېدونکي دي شاید د اوږدو نظمونو د شاعر په صفت وپېژني، کېدای شي چې یو نظم واوروي.
نظم دی د قومندان تر نامه لاندې: اوس د جنګ د لومړۍ کرښې رهبر نه یم، اوس د خپل دښمن د قبر منجور یم، په جګړو باندې مین له جګړو موړ یم، د عیشو واکدار اوس هره شپه نهار یم، اوس مې ګوتې د ټوپک په ماشین دي، اوس مې لاس د لاروي په لور اوږده دي، اوس د لوند لرګي د اور تاونه نشته، اوس د واټ په غاړه ناست یم سوالګر یم، اوس مې سترګې د دښمن څارنه نه کړي، اوس د سره صلیب لکڼو ته محتاج یم، اوس نو شپه د مایوسیو راپسې ده، اوس د ورځې پای ناکامه مازدیګر یم، اوس مې واک کې د ښار ښکلي غالۍ نشته، اوس د چا د لاس نښان او ډالۍ نشته، اوس مې ښځې طلایي امیل پلورلی، اوس بې کوره او بې اوره در په در یم، اوس مې زړه له ټولو خلکو ځینې تور دی، اوس د دوی په زړه کې ټکی رحم نشته، اوس زما واړه بچان له لوږې مرینه، اوس د خپلو ماشومانو ته خطر یم، سل افسوسه چې وروستی قړومبی وای، زما به هم لکه د نورو خزانې وې، اوس به هر سپی او سړي ته محتاج نه وم، په آسمان به مې د ستورو خزانې وې، په آسمان به مې د ستورو خزانې وې.
کاشکې وروستی عقل ړومبی وای. نو دا د په حقیقت کې د دې متل په بنیاد دا نظم لیکلی و.
دا متل په کې راغی، تر ډېره پورې مې هغه تصویر ته لیکلی و چې کله یو څوک د خپل وخت په اوج کې دی، هغه د راتلونکي په اړه باندې فکر نه کوي. په د شعر کې یو ځای کې وایم: اوس د لوند لرګي د اور تاونه نشته. لوند لرګی سول چې د سمبولیک ډول باندې د ظلم په معنا دی. دا یې وایي چې ما ظلم کړی دی، دښمن د څارنه نه اوس پاتې یم، اوس د سره صلیب لکڼو ته. یعنې د هغه د جنګ پایله او د هغه کس چې هغه جنګ یې کولو هغه تراژي ده. د جنګ په خلاف یو نظم دی، او هغه څوک چې اوس په جنګ کې دی هغې ته دا تصویر ورکوي چې هغه سې کار وکړه چې په آسمان د ستورو خزانې ولري، نه دا چې لاس پښې د غوڅ وي او د سر په سر باندې ناست یو سوال وکړي.
ښاغلی نذیر، د جنګ پیسه کې مې یو وخت د یو چا خبره لوستې وه، تاسو چې دا نظم اوراوه هغه خبره را یاده شوه. وایي: د جنګ په ابتدا کې په پیل کې دواړه خواوې هیله منې او خوشحاله او په جذبه کې، د جنګ په منځ کې کله یوه خوا خوشحاله او امیدواره او هیله منې، کله بله خوا، او جنګ چې پای ته ورسی شي دواړه خواوې خپا او مایوسی. ښاغلی نذیر، تاسو وایئ چې په دې وروستیو وختو کې مو غزلونه زیات لیکلي دي، کېدای شي یو بله غزل هم ولولئ.
او چې ستا د بیلتون توره مې مرۍ ته جوړېده، نو خود به مې مغروره خوله زارۍ ته جوړېده، زما د زړه ښیښه کې ستا د ښکلي مخ تصویر همدغه منظره د الماری ته جوړېده، د زړه درزا به ګوته له ماشینه کړه خطا، جوک ته جوړېده سینه جرۍ ته جوړېده، زموږ د سر سړی به شو اور پکی کرمای، پزا چې بلک شانی کرارۍ ته جوړېده. نذیره هغې ښکلی ولې ولوستل حقوق، هغه و شفایابه ډاکترۍ ته جوړېده.
ډېر علي، په همدې غزل کې دې مقطع په ځای د دې چې اجتماعي اړخ ولري یو قسم شخصي اړخ لري.
ما یو غوښتل کوشش مې وکړ چې غزلونه تر ډېره پورې شخصي موضوعات او ذوقي موضوعات راواخلم، او نظمونه مې چې دي تر ډېره پورې د حالاتو د ترجمانی وي، تر ډېره پورې نظمونه مې داسې وي چې د جنګ خلاف وي. مثلا د نظمونه مې دي ځان مرګي بریدګر مور ته لیکل شوی دی، یا مثلا هغه نجلۍ ته لیکل شوی چې د ښوونځي نه پاتې ده، یا هغه ژوندي ښخېدونکو کسانو ته لیکل شوی دی. کوشش مې کړی چې نظمونه مې هغه برخه وي، ولې غزلونه مې تفریحي ذوقي برخه وي. غزلونه کې کوشش کوم چې داسې موضوعات پکې راولم لکه د دې غزل هغه مقطع.
ښاغلی نذیر، که څه په یو ښار کې اوسم او د کور مخ ته مې یوه ونه وي، یو نیالګی مې شی دی، هغه نیالګی په ونه بدل سوی دی، یوه لویه ونه ده، که څوک راته ووایي چې دا ونه دې د څه لپاره د کور مخې ته ده، زه ویلی سم چې د دې لپاره چې کله د دروازې راوځم او ماته سیوری، زه دا ویلی سم چې د کور ښکلا مې ورسره زیاته سي. زه بیا دا هم ویلی سم چې زموږ کوڅه سرسبزه سي، شنه سي. او دا هم ویلی سم چې دا کار مې د دې لپاره کړی دی چې زموږ په ښار کې سرسبزي او ښایست زیات سي. یوا و نمیشه ده خو پدیدلورو که فرق ده پنیت که فرق ده کنم ستاسی پدی غزل که پدی نورو بیتونو که اغا تغزلی بیتونو و که اجتماعیو لیدلور وسیو دی مقته ده بیتیو لیدلور دیر شخصیو کداسی نوا
یه وقت که به مده خبر آوری ده نه وی پلانه چی ده شایر ده و دکترم ده وی ده هم روانی نه تداوی که بی هم جسمی تداوی که بی خایستم که ده نشی غروانی تسکین وی دی بچه هم نما که ده دکترم وی اصی نه پیگم که ده چی تشریف به مگر دواره بی خود دقیقا ارخه می ورته کتلی دی
خواه خواه ما البته مانا زنی محدود واخسته تاسو چه اصویل مانای وسی که ده همسی پده حساب بندی آه. شغله نظیر په اروپا کې خود ډیر وخت تیر کو هلته دې په ادبیاتو کې څه شي ته پام سول په شعر کې په شاعرۍ کې چې زموږ په شاعرۍ کې نسته او ارزو دې وکړه چې کاشکې دغه ځانګړنې زموږ په شاعرۍ کې هم وي البته ډېرې خبرې به وي خو یوه نیمه چې ډېره مهمه در ښکاره سوې ده او ستاسو توجه یې ډېره جلب کړې ده دغسې یوه خبره ته وکړئ
تر ډېره پورې موږ هغه موضوعات را اخلو چې پخوانیو شاعرانو ویلي وي کوشش بده که و چه پا نوی اندازه وویو ولی دست نه راخلو چه اغا موضوع چه بیخی ویلشی بی نوی اغا راخلو مثال دفتر تا ده تاگ موضوع یا ده میس بسار بنده ده خود دلشیوی چی کسا یا مثلا در آریو ده تلویزیون موضوع یا بل ده غصصا چه عادی بی ولی ده نوی عرخ برتا بگرو موگه که کوشش که و خیال زیارت و منگای و گدر ده پا نوی انداز بنده را ورو شم و بل
دیموش دی شیر موضوع وسیع نده تاسو داوه است او اروپایان چی دی جوان دیر طوله دی شیر موضوع گرزه وره دی
دغسی سوایم که دیش ما خبر نبیرسه ولی حقوی هر حقا سا چی وینی پا دی پکر کهوی چی ده پا شیر ارزی ولی موک هر حقا عادی شای چی وینو پکر کهو چی ده پا دی ارد شیر ولی که ما آریدون که تبا پزر پوری نوی
شغل نظیر څنګه دا ضرورت نه دی احساس کړی چې دی غوی ځینې شعرونه ترجمه سي
ضرورت به وو د مانه به تنبلی شي
او بلکې په زړه کې به دی ویلي چې زه خپل شاعر یم نو ولې خپل شعر نه وایم چې پر دې ترجمه کوم که څنګه
دغه څه به نه و یو وخت مې دا وړکی شعرونه دوه درې کاله وړاندې ولیکل مې د ترجمه په نامه باندې خبره کړل ما ته درې ګټه خلک څنګه خبرګون خي موږ یو ملګری ته مې ورولېګل په مسیج کې هغه ته مې ورته وویل ما د هالنډۍ ژبې نه ده ژباړه نو
خبرګونې څه وو
په هغې وخت کې ښه وو خو دومره هم ښه نه وو لکه څومره چې ما فکر کولو که چیرې ډېر ښه وای نو ما به نور هم لیکلي وای
دا کار دې ولې وکړو ټوکه دې کوله
نه
که دې کوم مقصد و
یو ډول تر هغه لاندې وو ما ځینې هالنډۍ شعرونه ولوستل چې هغه دغسې موضوعات وو ما ولیکل ما که اوس په خپل نامه چاپ کړم خلک وایي چې دا څه چټیات دي لیکلي نو ځکه مې د ژباړې نوم ورکړ
له بې جرتۍ دې دا کار وکړو که ته اوس د یو خارجي نوم پرې کېږدې دا ډېر خلک انتقاد نه پرې کوي که نه او که وایي چې دا کار ما کړی دی بیا انتقاد پرې کوي دا هم زموږ د خلکو یو جنجال دی چې خپل شي ته په کمه سترګه ګوري او خپل نوښت نه مني خو که دغه نوښت اروپایي کړی وي بیا به په خوشحالۍ منو
موږ ډېر مشهور شاعران لرو هغوی که ډېر کمزورو شی ولیکي اورېدونکی یې ورته واه واه کوي ځکه هغوی یاورې ځان شهرت ته ورسولو که اورېدونکی پوه هم نه شي وایي دا یې د ما کچې نه لوړ ویلی دی که هغه ګونګ هم وي
د حمزه صاحب همداسې کړي وو نظیر صاحب استاد حمزه مرحوم په پېښور کې یو ځل مشاعرې ته تللی وو یو شعر یې ویلی وو هېڅ معنا یې نه وه د بیتونو خو هر بیت ته واه واه ویل شوي وو بیا په اخر کې حمزه صاحب ویلي وو دا ټول بیتونه بې معنا وو او ما قصدا دغسې لیکلي وو ستاسو دغه واقعي تنقیدي شعور معلوم کمه کله کله ځینې چالاک خلک به له دې شي استفاده هم کوي په یو طریقه باندې ځان مشهور کړي د راډیوګانو له لارې د تلویزیونونو له لارې د اخبارونو له لارې که نه ځان مشهور کړي بس ذاتي بیا څه وایي او خلک یې مني دا قصې خوسته
موږ که واقعا کره کتنه درلودی د موږ شاعر لیکوال هغه تخلیق کوونکی به هڅېده د هغه په نوښت باندې هغوی به دا ویره نه احساسوله چې ووایي چې که دا شی خپاره کړم خلک به څه وایي هغوی به ویلي وای چې په خپل نامه یې خپروم ما ته به لاره معلومه شي
او د لوستونکو سرګردانۍ به هم کمې وي شغلی نظیر کیدای سي د حسن ختام لپاره یو بل شعر ووایست اورېدونکو ته
چې درپسې بایلمه صبر او نظر ګلابې هله به وکړې ته په مینه مې باور ګلابې تا د بیلتون پتن درونیو د مخ لمر ګلابې ژمی خو ټول راته ولاړ دی په سر ګلابې، ستا له لیدو وروسته مې هغه خبر ومنله چا ویل چې باندې و په کوزه کې سمندر ګلابې. مخ ته پرتې ستونزې مې ستا د مخ په نور کې لیدې، ما به کوهي ته په هنداره کوس کړل مر ګلابې. پرته له تا مې له چا هیله د نیکۍ ونه کړه، پرته له تا چا راته پیښ نه کړ خطر ګلابې.
ډېر عالي ښاغلی نذیر. په پښتو کې کلمې مذکر او مؤنث لري. هره کلمه یو مذکر ده یا مؤنث ده، سمایي لحاظ سره د اورېدو په حساب باندې هغه واقعي مؤنث مذکر نه شوم. د ځینې کلمې یا ځینې ژوي مذکر شکل مشهور سوی، موږ ماره نه وایو، مار وایو. خو ماره هم سته. د باز محمد عابد په شعرونو کې مې دوه درې ځایه د ماره کلمه لوستې ده.
د روح بیم غږومه چېرته ماره لټوم، اوبه غوندې د غره لمن کې
لاره لټوم. و دې ما ته ډېر خوند راکو، او د خوند یو علت یې دا و چې په ژبه کې نوښت وسو، یو نا آشنا حالت ترسیم کو، ځکه چې زموږ غوږونه له مار سره عادت و نه له مارې سره. او موږ همیشه ګلاب ویلی دي، ګلاب دا خطاب هم نه دی کړی، مانس خطاب هم نه دی کړی. دې به یو بیل خوند پیدا کړی و. په دې باره کې کله فکر کړی دی نذیر صاحب چې زموږ د ژبې کلمې چې په سمایي لحاظ مذکر او مانس دي، له دې نه موږ د شایست د پیدا کولو لپاره ډېره استفاده نه ده کړې، او دا د شایست یوه لویه ساحه ده.
یو شعر دی کېدلی شي موږ یې ویلولو، په دې باندې پوه نه شو چې دا اوس د ښځې خوا لوستل شوی که د نارینه د خوا لوستل شوی. که چیرې دغه مؤنثې کلمې استعمال شوی وای، کېدلی شي په هغې برخه کې مرسته کړې وای، نه یوازې داسې ښایست دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.